شما خوش.
درنو دوستانو ستړي مشه یوې بلې خبرونه کې مو اجمل اند هرکلی کوم پایلم لا خبر وکړو. د ناروی د کډوالو شورا ویل کړ چې پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې د بیا اسنادو بهرنۍ وګړو د ایستلو پلان اعلان کړی. تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان له دغه هیواده په جبري توګه افغانستان ته استول شوي. د شورا پرون پر خپله ویبپاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شوو افغانانو ډیری په زور ایستل شوي. د ناروی د کډوالو شورا وایي افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا د مخه له اقتصادي سقوط، پراخې بېوصلۍ او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخ دی. په ایران کې د افغانستان سفارت د قونسلي خدمتونو د ځنډولو خبر ورکړی. د سفارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې نن غبرګولې له درېیمې څخه د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او همداراز د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو وثیقو او جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول قونسلي خدمات تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. په بیان کې د دې پرېکړې علت نه دی ښودل شوی. په داسې حال کې چې د ایران حکومت له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه کړې، اټکل کېږي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت په قونسلي خدمتونو کې ځنډ به د راستنېدونکو افغانانو ستونزې زیاتې کړي. د سالنګ د لوی لارې اصلي سړک نن د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ بند شو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پاتې چارې پیل شوې دي، نو ځکه لوی مسافر وړونکي بسونه دي د دې لوی لارې له فرعي سړک څخه شپه ورځ چې شپه ورځ خلاص دی کار وکړي. بیان زیاتوي چې بارګونکو موټرو ته په وار سره یوه شپه له شمال څخه جنوب ته او بله شپه له جنوب څخه شمال ته د تیرېدو اجازه ورکول کېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان له زندانونو 200 تنه بندیان خوشي شوي. د وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د تورخم او سپین بولدک له دروازو د ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ ویلي چې خوشي شوي کسان د روانې غبرګولې میاشتې په لومړۍ او دوهمه نیټه افغانستان ته ورسېدل. په بیان کې راغلي چې دې کسانو له یوې ورځې نیولې تر لسو ورځو پورې د پاکستان په بېلابېلو بندکونو کې تېرې کړې دي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې او په دې ترڅ کې داسې شکایتونه هم کېږي چې د پاکستان پولیسو افغان کډوال له لارو او کوڅو نیولي او بیا یې په جبري ډول افغانستان ته استولي. روسیې نن سهار یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمېنه کیف د توغندې یو بې پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې تېره شپه بیا ډېره سخته وه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام په ښار کې د چاودنو خبر ورکړی او لیکلي د هوایي مدافع ځواک دفاعي اقدامات وکړل. د کیف د فوځي ادارې مشر او پولیسو د ښار په شپږو ناحیو کې د زیانونو خبر ورکړی. وایي 15 کسان ټپیان شوي دي. پرون سهار د اوکراین پر اودیسي ښار د روسیې د توغندیو د برید په نتیجه کې 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شول. د امریکا په پلازمینا واشنگتن ډی سی کې د اسرائیل د سفارت د 2 کارکونکو له وژل کېدو وروسته په دې ښار کې د ښوونځیو او دینی مرکزونو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د واشنگتن ډی سی د ښاري پولیسو مشر پامیلا سمیت پرون خبریالانو ته ویل د پلازمینې په شاوخوا کې د استوګنې په سیمو او مذهبي مرکزونو ته نږدې د قانون د تنفیذ د ځواکونو حضور پیاوړی شوی. مرمن سمیت زیاته کړه چې په ښوونځیو او د واشنگتن ډی سی په څیر ځایونو کې د یهودانو د ټولنو د مرکز لپاره هم اضافي تدابیر نیول شوي. د سوریې حکومت د امریکا د یوې برخې بندیزونو د لرې کېدو په دې هېواد کې د پانګونو د جواز د صادرېدو هرکلی کړی دی. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې دا اقدام د دې هېواد د بشري او اقتصادي ستونزو د کمولو په برخه کې مثبت ګام وباله. د امریکا حکومت اعلان کړی چې دا اقدام یې له 2 کاله کورنۍ جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې له بهیر سره د مرستې په هدف کړی. سپینې ماڼۍ په عین حال کې له دمشق څخه غوښتي چې له سوریې څخه د بهرنیو جنګیالیو د ایستلو په ګډون یو لړ مشخص اقدامات وکړي څو نور بندیزونه پرې کم شي. او د هند کرکټ بورډ شوبمن گیل د دې هېواد د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکلی. د هند کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې گیل به را روانه جون میاشت کې له انګلستان سره په مهمه ټیسټ لوبه کې د هندۍ لوبډلې مشري وکړي. 15 کلن شوبمن گیل د روهیت شرما پر ځای د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی. روهیت شرما او ویرات کوهلی دواړو په وروستیو کې له ټیسټ کرکټ څخه خپل استعفا اعلان کړی. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لري. په اسیا کې د کډوالو د ستونزو د حل اداره خبرداری ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د دوامداره حل لارو پرته به دا هېواد له اوږدمهالې بې ثباتۍ سره مخ شي او بشري بحران به لا ژور شي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې یو شمېر افغان میرمنې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه تازه ادعاو په غوسه کړي چې وایي د ښځو په وړاندې د کورني تاوتریخوالي نه یې څو ښځې ژغورلې دي او همدارزی د جبري نکاحو غوښتنه کړې ده. افغان ښځینه فعالانې وایي چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي ټول شرایط د طالبانو د محدودیتونو له کبله رامنځته شوي دي. په دې بم رپورټ واورئ. دا بم واورئ چې په داسې حال کې چې د لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوو اونیو کمه موده پاتې ده، د پلازمینې کابل او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر اوسېدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د څارویو د بیو د پورته کېدو. دا به هم واورئ چې د امریکا حکومت پر سوریې د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې لومړني ګام که وخت و. د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. له
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لومړی رپورټ راغلی. په آسیا کې د کډوالو د ستونزو د حل ادارې خبرداری ورکړی چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو بهیر به که دوامداره حل لاره ورته ونه موندل شي دا هېواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ کړي او په دې هېواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. دې ادارې په یوه اعلامیه کې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو پر ملاتړ ټینګار کړی. په ورته وخت کې له پاکستان نه راستنېدونکي یو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې دوی اوسمهال له هېڅ ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي او د سرپناه خوړو او د کار پیدا کولو په برخو کې د مرستو اړتیا لري. تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
پنځه پنځوس کلن خانولي چې د یو لس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده وایي په وروستیو کې په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوې او اوسمهال له هېڅ ډول اسانتیاو پرته په پروان ولایت کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه اونۍ وړاندې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه وویستل شو. د همدې ولایت په بایان سیمه کې استوګن رباني چې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې له پاکستانه ډیپورټ شوی وایي لا یې هم ژوند په خلوري نه دی ورسیخ شوی. دی وایي له پاکستانه ډیپورټ شو، دلته مې خپل او د ماشومانو راتلونکی ډیر تیاره دي. ماشومان مې له ښوونځیو پاتې دي، زه چې کار ته اړتیا لرم هېڅ کار راته نه پیدا کېږي. اقتصاد مو خراب دی، پیسې نشته چې یا پرې د کار لپاره یو موټر واخلم یا پرې دوکان جوړ کړم. په ډېرو ستونزو سره خپلې ورځې او شپې تېروم. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره ADSF خبرداری ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به دا هېواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ او په دې هېواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. د ډنمارک د کډوالو شورا د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ناروې د کډوالو شورا د دې پلیټ فارم غړي دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ د مې درویشتمه په یوې اعلامیه کې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي افغانستان له وړاندې وچکالۍ ځپلی او اقتصادي حالت یې کمزوری دی او دا چې ستانه شوي کډوال د بېوزلۍ تر څنګ له سختې بېروزګارۍ سره مخ دي او دوی ته باید کاري فرصتونه برابر شي. په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل ادارې او غړو یې په بسپنه ورکوونکو هېوادونو ملي چارواکو او پراختیایي شریکانو غږ کړی چې دا بېرته راستنېدنه د لنډمهاله بحران په توګه نه بلکې د بېرته راستنېدونکو په پالیسیو کې د جوړښت بدلون په توګه وګڼي. دوی ټینګار کړی چې دا وضعیت د بیړني ظرفیت ازموینه نه ده بلکې دا دوامداره پایلو د ترلاسه کولو د انساني وقار د ساتنې او د افغانانو په راتلونکي کې د پانګونې لپاره د سیاسي هوډ ازموینه ده. په اعلامیه کې راغلي دي له هغه وخته چې پاکستان په جبري ډول د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړې نږدې یو میلیون کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د اقتصادي ناورین پراخې بېوزلۍ او خوندیتوب ننګونو لاله پخوا ځپلي وو. دغه ادارې ویلي تمه ده چې سږ کال به شاوخوا شپږ لکه نور کسان افغانستان ته ستانه شي. د اعلامیې په ټکو دغه راز په 2024 کال کې له ایرانه یو میلیون افغانان خپل هېواد ته ستنېدو ته اړ شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه دوه ورځې مخکې د مې په 22مه د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG له اروپایي ټولنې وغوښتي له پاکستانه دا وغواړي چې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري ایستل بند کړي. د UNHCR په راپور کې راغلي وو چې د اپریل لومړۍ نیټې د مې تر 14 پورې 1,82,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 15,000 په جبري ډول ایستل شوي دي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تازه د لسکونو ښځو د جبري نکاحو دغه راز د ښځو په وړاندې د کورني تاوتریخوالي د لسکونو قضیو د مخنیوي ادعا کړې. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو د ورکړې دعوه کوي د دوی په وړاندې دي د کار او زده کړو دروازې پرانیسي. د ښځو د حقونو دغه فعالانو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت په تیرو د پاسه درې کلونو کې تر ډېره په ښځو سخت محدودیتونه لګولي چې له امله یې په کور دننه ښځې ختوستون څو سره مخ دي. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 23 ادعا کړې چې په تیرې ومیاشت کې په افغانستان کې د لسګونه جبري نکاحګانو او د کورني تاوتریخوالو د خزیو مخنیولې او د غرازي میرمنو ته د میراث حق په ګډون د مهر حق اخیسته دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان د وروستۍ څرګندونو په اړه چې ویلي دي د ښځو شرعي حقونو ورکړې ته ژمن دي وایي که طالبان په رښتیا هم د افغان ښځو د حقونو د ورکولو نیت لري لومړی دي دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی دغه راز وایي طالبانو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې وښودله چې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او دا چې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د ښځو د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد
که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي اول دې دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، په سیاسي مشارکت کې دې برخه ورکړي، دوی ته د آزادانه ګرځېدو اجازه ورکړل شي تر کومه چې طالبان ښځو ته دغه بنسټیز او انساني حقونه ورنه کړي. د دوی هر ډول دروغ او ادعاګانې د منلو نه دي.
حمایت حقوق زنان دروغې بیش
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د جمعې په ورځ د مې 23 د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې په تیره میاشت کې 24 میرمنو ته د میراث او 22 میرمنو ته د مهر حق اخیستی دی. هغه د دغه پیښو د مخنیوي د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. نوموړي ویلي دغه راز 24 میرمنې له کورني تاوتریخوالي ژغورلي او د 38 جبري نکاحګانو مخه یې نیولې ده. خو د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د طالبانو ډېری غړي په کورني تاوتریخوالي او دغه راز جبري نکاحګانو کې لاس لري. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
در حال که خود طالبان هر
کدوم بدست یال که چه تقریبا ده طالبانو هر غړی دوهم او دریم ودونه کړی دي او هغه هم لکه موږ رمجونو سره چې د خپل د جبري نکاح دولونه دي که دوی رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي او داوه کوي چې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي نو په دې تیرو دریو کلونو کې چې په ښځو کوم ظلمونه کېږي دا څه دي. نو ویلی شم چې د امر بالمعروف وزارت وروستۍ څرګندونې دروغ دي او د خلکو او نړیوالو د تیریستلو لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې واک ته تر رسیدو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په فرمان کې له خپلو غړو وغوښتل چې دوه او درې ودونو نه ځانونه وساتي. خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو له مشر نیولی او بیا تر ډېره چارواکو دوه او درې ودونه کړي. ویل کېږي دا ودونه تر ډېره د ډېرو پیسو په بدل کې ترسره شي. په وروستي مورد کې نږدې یوه میاشت وړاندې د 13 اپریل په 23 په غور ولایت کې د عابدي په نوم یوې 20 کلنې نجلۍ د طالبانو له یوه غړي سره د جبري واده نه د خلاصون لپاره ځان ته اور اچولی و. د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې د دې ولایت په تیوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې دغه پېښه رامنځته شوه چې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور هجوم ورول او هڅه یې کوله چې عابده په زوره له ځانه سره یوسي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت داسې مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ادعا کوي چې د دغه ډلې په واکمنېدو سره په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د محرومو شویو نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسېږي. دغه راز دوی لکونه میرمنې له کورونو منع کړي او افغان ښځې له کوره بهر وتلو او ټولنیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. د ښځو د حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان د خوځو ضد په سیاستونو باندې تورن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د تیر 2023 کال د نومبر په 25مه د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د خوځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ ویلي وو چې په دې هیواد کې واده شوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل ایکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO له قوله ویلي وو چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوي مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا حکومت پرون پر سوریه د لګول شو بندیزونو د لری کولو په برخه کې لومړی ګام پورته کړ. دا اقدام به د ټولو هغه بندیزونو لری کولو ته لاره پرانیزي چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې پر جګړه ځپلې سوریه لګول شوي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل نه اورو.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون پر سوریه د ځینو بندیزونو لری کول اعلان کړل او هغه ژمنه یې پوره کړه چې پر دې جګړه ځپلې هیواد له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د لګیدلو بندیزونو لړۍ ته به د پای ټکی ږدي. دا معافیت یوازې د شپږو میاشتو لپاره د یو امکان لري یو ځل بیا پیل شي، نو ځکه د سوریې چارواکي د دې بندیزونو دایمي لرې کېدل غواړي څو د هیواد د بیا رغونې لپاره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګونې جلب کړي. دیارلس کلنې جګړې د سوریې ډېره برخه ویجاړه کړه، هیواد یې وویشه، میلیونونه کسان یې بې ځایه کړل یا یې ووژل او په دې هیواد کې زرګونه بهرني جنګیالي راټول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بندیزونو دا معافیت به د 180 ورځو لپاره وي. د امریکا د خزانې وزارت دا بندیزونه چې په 2019 کال کې د کانګرس لخوا لګول شوي وو وځنډول او خلکو ته اجازه ورکړه چې د سوریې له وګړو او د مرکزی بانک په ګډون له دولتي بنسټونو سره کاروبار وکړي. د دې بندیزونو هدف هغه مهال دا و چې د بشار اسد رژیم کمزوری شي او هغه کسان به یې له نړیوال مالي سیستم څخه ایستل چې کاروبار به یې ورسره کاوه. د سوریې مشري اوسمهال د ملیشو پخوانی مشر احمد الشرا کوي. د نوموړي وسلوالو د تیر کال په پای کې د بشار اسد رژیم او پرځاو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیرونه اعلان وکړ چې د سوریې له موقتي ادارې سره د مرستې لپاره بندیزونه لري کوي. هغه له سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. د ټرمپ ادارې پرون وویل چې دا اقدام پر سوریې د ټولو بندیزونو د لری کولو په هدف د حکومت د هڅو یوازې یوه برخه ده. د بندیزونو دا ټولګه د دې لپاره پر اسد او د هغه د کورنۍ پر غړو لګول شوې و چې د امریکایي چارواکو په وینا هغوی د ایران په لور ملیشو ملاتړ کوو، ملکی وګړي زورول او دا ادعا هم و چې د بشار اسد حکومت د کیمیاوي وسلو د جوړولو پروګرام لري. د ټرمپ حکومت ویلي چې له سوریې څخه هم ځینې غوښتنې لري. د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې ټرمپ د بندیزونو د موقتي لری کولو په بدل کې د سوریې د حکومت د ځینو مهمو پالیسیو په برخه کې جدي اقدامات غواړي. د احمد الشرا د سوابقو په اړه هم ځینې شکونه شته. هغه چې د حیات تحریر شام ډلې مشري کوله په سر کې د القاعده شبکې همکار و، خو وروسته یې له دې ډلې سره پریکون اعلان کړ او که څه هم د یو معتدل مشر بڼه یې خپله کړه، نوم یې تر اوسه د امریکا د تروریستي ډلو په فهرست کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې که د شرع حکومت ناکام شي نو په سوریه کې به د قدرت تشره منځته شي او دا به اسلامی دولت ډلې داعش او نورو تروریستي ډلو ته د بیا ځواکمنېدو فرصت په لاس ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ لاس اړې راډیو نه اوري. په داسې حال کې چې د لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوو اونیو کمه موده پاتې ده، د پلازمېنې کابل او د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د قربانۍ د څارویو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. دوی وایي هر کال د لوی اختر په رانږدې کېدو سره د څارویو بیې لوړېږي چې یو مهم لامل یې ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته قاچاق دی. داسې مهال چې تازه کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست هم پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخې مخنیوي خبر ورکړي. جزئیات په دې رپورت کې واورو.
شیدې پسونه په کندهار کې څه ګران شوي چې د لوی اختر پر رسېدلو سره.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد شاه و دی وایي هر کال د لوی اختر یا قرباني اختر پر رارسېدو سره د څارویو بیې لوړېږي. نوموړی وایي سږ کال هم همدا کیسه ده او یو لامل یې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق ګڼي.
پخوا چې و میانه پسونه تقریبا په 1000 افغانۍ په 1000 افغانۍ داسې پیدا کېدله، نو اوس چې دي هغسې میانه پسونه ګران شوي دي، په 2000 تر 2400 پورې 3000 پورې هم رسېږي. د اخترو شپو ته لا هم څه ګرانېږي. نو ښه دا دی چې پسونه د قاچاق مخه هم ونیول سي، ځکه پر خلکو به پسونه نه کمیږي. دلې او دلې هم که امکان درلود نرخ یې کنټرول کړی سي.
لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له 2 اونیو کمه موده پاتې ده. د کابل اوسیدونکي ادریس جبران هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرخه ګڼ شمېر کاروباریان د قربانۍ څاروي ګاونډیو هیوادونو ته صادر کوي، چې له امله یې د څارویو بیې په داخل کې بېساري ډول لوړې شوې دي. دا حالت ډېرې کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کوي او د قربانۍ له ستر عبادت څخه بې برخې پاتې کیږي. نو اړوند ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي او د دې څارویو له قاچاق څخه مخنیوی وکړي، تر څو زموږ او ستاسو ټول هیوادوال د قربانۍ له اجر او ثواب څخه محرومه نه شي.
په دې اړه مو د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تازه کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس جمعه د خبرګولی په 2مه په خپله ویبپاڼه د دغه ریاست د ویان محمد حنیف حقمل په حواله لیکلي، دا پسونه چې شمېر یې 846 ته رسېده د کندهار د معروف او ریګستان ولسوالیو څخه هغه هیواد ته قاچاق کېدل چې مخه یې نیول شوې ده. په خبر کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو 2 کسان نیول شوي چې له څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. مخکې ایران ته هم افغانستان نه د څارویو د قاچاق په اړه راپورونه خپاره شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بهر ته د څارویو په قانوني صادراتو بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم شدیده زیانمنه کړې. د مالدارانو په ډېر شمېر سره څاروي تلف شوي، خو کره شمېر یې نه دی معلوم. خلک وایي دا وضعیت وار د مخه په دغه هیواد کې د څارویو د کمښت لامل شوی او بیې یې لوړې شوي، خو که ګاونډیو هیوادونو ته یې د قاچاق مخه ونه نیول شي نورې به هم لوړې شي.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوبی مخکې راغلې ده. د کابل خاریو شمیر اوسیدونکي وایي هم مهاله د برېښنا پرشاوی هم زیاتې شوي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې په 4 ساعتونو کې یوازې 6 ساعته برېښنا لري.
د 24 سال فقط 600 مو برق داریم.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسیدونکي معصومه ده. نوموړی شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوې هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
یو اپارتمان اوسېږم، په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو، اوبه نه لرو، پاکۍ نه شي چلانولی، ګرمي ډېره زیاته ده، واړه ماشومان لرو.
معصومه وایي د دوی اوبه هم په برېښنا دي، نو چې برېښنا نه وي اوبه هم نه لري. اجمل بیا د کابل د احمدشاه بابا مینې ارزان قیمت اوسیدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت د برېښنا د کمښت پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پاکیو د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 40 ساعتونو کې له 3 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه ده چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوې هم رامنځته کېږي. و مغختل تازه ده کابل خاریانو ده سونزه پاره ده طالبان و حکومت تر واق لنده ده افغانستان بریشنا شرکت نظر هم ولرو خو ویان یه حکمت الامیوندی پا دیاره ده ازادی راژیو پختنه زواب نکره. ده شکایتونه ده سی محل ده چه مخی بیاده 2014 کل ده دسمبر پا ده وشتمه نیته باختر خبری آژانس ده بریشنا شرکت پا حواله خبر ورکره و چه ده انرژی ده تولید لپاره ده حرارتی دستگاه و پا کارولو سره پا افغانستان که ده بریشنا برچاوی کم شویده. د افغانستان بریښنا شرکت ویلی و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالیدو سره یې پر هیوادوالو د بریښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د بریښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې بریښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي بریښنا ډیره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یوه راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. تیر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم مرنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډیریږي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا طالبانو د حکومت د صنعت او د سوداګرۍ وزارت ویلي له روسیې سره په خپلو ملي پیسو د سوداګریزې راکړې ورکړې په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی. د دې وزارت سرپرست نوریدون عزیزی رویټرز خبرې ژانس ویلي د سیمې او نړۍ اقتصاد لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان روسیه ورسره مخامخ دي تخنیکي او تخصصي خبرې دوام لري. نوموړي زیاته کړې دوی چین ته هم ورته وړاندیز کړی او په دې برخه کې په کابل کې د چین له سفارت سره خبرې شوي. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي وسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کې عملي شي د افغانستان پر اقتصاد به یې اغېز مثبت وي. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د خپلو پولي واحدونو په وسیله د سوداګرۍ سره راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوخت دی. د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په هغه مرکه کې چې رویټرز خبری آژانس سره یې کړې ده او د می په 28مه نیټه خبره شوې ویلي، په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولی شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګرۍ سره راکړې ورکړې په خپلو پولي واحدونو ترسره کړي. نوموړي زیاته کړې چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي تخنیکي او تخصصي خبرې دوام لري. د رویټرز د راپور په دوام کې د نورالدین عزیزی په حواله راغلي چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبره یې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګریزه راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ده. نوموړي هیله ښودلې چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمامه شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کامل شي د افغانستان په اقتصاد به اغیز مثبت وي. له دې ډلې اظهار الحق فضلی ازادي راډیو ته وویل،
نو اوسنی شرایطو کې چیرې موږ تاسو وګورو د دې عملي کېدل به یو څه ستونزمنی، ځکه دا هسې مخکې چین هم دا هسې کړي دي، هسې اوس هم روان دي او دې ترڅنګ روسیې هم هسې کوي. خو که چیرې موږ د ډالر په مقابل کې وګورو، اوس مهال دغه هیوادونه دې ته آماده نه دي چې وکړی سي له ډالر سره تقابل وکړي یا د ډالرو ځای ونیسي، یا هم دوی خپل اثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړې ورکړې او سوداګرۍ کې وکړي، ځکه دا درې وړ هیوادونو د لویدیځو هیوادونو له فشارونو تحریمونو سره مخ دي. نو د درې وړ هیوادونو ترمنځ په کار ده چې بدیلې مالیاتي لارې دي ترتیبات باید ونیول شي.
بل اقتصادي کارپوه او مخکې د پوهنتون استاد بشیر دودیال هم ازادي راډیو ته وویل،
زمونګه پیسې زمونګه ملي کرنسی د تجارت او ملي تولید لهازه او په نړیوالو بازارونو کې زمونګه جنس د صادرات ول لهازه خپ پیاوړي پښتوونه ولري، او زمونګه ک د بانکي انتقال ستونزې سره مخ ونه وسو بیا نو ډیره ښه خبره ده چې زمونږ پیسې زمونږ ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولویږي او ورو ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کړي. خو په دې شرط چې د دې د کامیابیدو لارې چارې وسنجول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نور الدین عزیزي رویټرز ته ویلي چې د اثارو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي. که څه هم ځینو هیوادونو لکه قزاقستان، روسیه او چین د طالبانو ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي، خو دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي.
او په همدې دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. په بل نیم ساعته خبري مجله کې به زما همکار در سره وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې کې چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست، شرح خلاص دی ولسم ټولګي و پنځلسم لوست. نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیسټمونه پیژنو. په تېرو لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسو کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیسټمونه پیژنو، چې یعنې دوی خپل هاضمي سیسټم، تنفسي سیسټم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ ستاسو درس به د 111 صفې څخه تر 111 صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هاضمي جهاز ته. په بشمزي حیواناتو کې د هاضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثال ته ورته اوږد دی، په ځینو کې مثال دغه کوم هاضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي. او دوی چې دی دغه مختلف هاضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، هر یو د دوی هاضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څنګه چې دوی دوه اخیزه دی، نو ځکه اوږد استوانه یې چپ ته ورته دي د ډېری ده. او دوی خپل په هاضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنۍ برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسیږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هاضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسد هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چنجان یا د مځکې چنجان چې موږ نظر کې ونیسو، هغوی خاص هاضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. پکړې لرونکي چنجانو کې چې دی د دوی هاضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده. ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هاضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، میده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په استروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هاضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګ، منځنۍ معده، کولمې او مخرج تر سترګو سه. دا چې د هاضمي جهاز، د هاضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران تر ازم. د دوی ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیا کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې و د وینې تړلي دوران درلودي، چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کېږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په ستر انساجو کې تویږي. یعنې د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې اوسي او تر هغه غړو پر ځان ورسي. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه، دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري. چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلي دوران لري، لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی، او دغه رقم کم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدن کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی سیستم د دې څخه فرق لري. اوس د دوی کم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې د وینې خلاص دوران چې لري، د دوی ډیری یا تړلي دوران چې لري، د دوی په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموس، یعنی دی چې د دوی وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د ځمکې په چنجي کې چې بدی هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګه که چیرې موږ نور کړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو، هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه، دغه رقم نور دغه کم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنګونه چیکي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران وروسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغو بشمزي حیوانات کې فرق کوي، چې ځینې چې دی موږ تاسو اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري، مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دي هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلودل، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه، او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې، د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله، چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دي هغه د دغه سره وصل دي، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدن پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلی چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري، چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شو کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنی دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه، ځینې چې وه دوه جوړه مثال پاسته بدن چې وه هغه دوه جوړه نفریدیا درلودله ته ورته غړي درلوده، چې د دغه په واسطه مثال هغه کم مواد چې وه تر منتله پرسول، او دغه منتل د لارې یا د آخري برخه له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپل کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي، چې د هغه ټیبونه خپل په جوړه کې درلودله، چې دغه کوچني نلونه چې بیا مثال د هغه آخرني برخې سره وصل وه، د دغو نلونه له دوی خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمیر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا څه لري، د نفریدم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي، چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیستم مخته وړي. دغه رقم که کړي لرونکي چې چنجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریدیا درلودله، چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډیریو کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کیږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول، چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري. چې موږ وویله چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټي چې وي، یا د نس په مثال د نس په برخه کې، یا د ملا د تیر په برخه کې، یا هم ځینې چې وخت په ځان ته جلا مغزه درلودله، چې دغه مغزه کې د دوی کوم غوټي چې وي د عصبي غوټي چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه د بدن په هر بند کې درلوده، چې په دغه هر بند کې عصبي غوټي قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي پاس شو آیه و یعنی د شاپ دا سر د کم د دې جوړش چې هغه دا سدا سره چې د دې کم عصبي سیستم چې مو هغه په دغه دا سره تللی وو ځکه چې دې خپل 15 شپه یا شپه شپه د لودلې چې د هر برخه ته دغه کم عصبي جهاز رشته چې هغه تللی وو چې دغه په عصبي خپل حصي غړي مثال حصه کولی سوی او دغه رقم ککړي لرم کې چنجان په نظر کې ونیسم د دوی دغه کم د حلق برخه ده یا د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټي وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولی سوی چې حس چې شو کې د یو شي حس کولو توان یې دوی تور کوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کم دغه ژوندي موجودات چې دي بې شبزي لرونکي په دوی ټولو کې په مختلف اوس کچیر ملخ ته مش په نظر کې ونیسو هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه درلودله چې د مغز په برخه کې هم غوټې وجود درلودلې او دغه رشتې چې وې د ګیډې او د بندونو پورې چې شوې وه تللې وه بیا عینې حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټې وجود درلودلې. دغه رقم ده چنجان ده یعنې د دوی کم سیستمونه چې دي هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره یا مثال د دوی د خوراک او د دوی د طبیعت په کم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي د دوی هر شي په نظر کې نیول سره د دوی کم سیستمونه چې دي هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښته. نسل ډېرښت چې دی عینې لکه مثال د نور سیسټمونه چې مو وویله په دوی کې هم د نسل ډېرښت چې دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال که چیرې حضون په نظر کې ونیسو حضون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري چې دا چې دی مثال مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري خو بیا هم القای متقابله ده ځکه دوی خپل ځان نسي القا کولی. همدارنګه که کړي لرونکي چنجان موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي یا هم هرمو فردایت دي یعنی خونسا حالت لري یعنی په دوی کې چې دی دغه کم دغه چې دی جنسي غړي چې دی یعنی په دواړو کې مطلب په دا چنجانو کې دواړه جنسي وجودونه دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري لکه مثال موږ وایو دغه کم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادره حالت دی بیولوژیکي حالت دی چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي او هم ښځینه جنسي غړي پکښې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چنجي چې دی په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی یعنې کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چنجی ځمکې چنجی رامنځته کیږي هغه دوی خپله نسي کولی. نو د دې دپاره دوی چې دی د شپې د خوا څخه دوه دانې یو ځای کیږي چې کله مثال په دوی کې دغه متقابله القا صورت ونیسي دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دي هګۍ د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي یعنې دواړه چې دي به هګۍ چې کوي اچوي. ورسره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې د دوی القا چې ده هغه خارجي ده یعنې دوی څه شي دي د دوی کوم سپرم او اوویم چې دی هغه په اوبو کې څه کیږي ازادیږي او په اوبو کې د دوی د بل سره یو ځای کیږي چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کیږي. او دغه کوم حیوانات چې دی ډېرې خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغه پورې رسیږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دی نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي همدارنګه القاء داخلي ده مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي یعنې دوی چې دی هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دی دغه خپل عملیه خپله مخ ته رسي یعنې ضرورت نه لري چې مثال ښځې نر جنس وجود ولري خپل ژوندی موجود خپله څه کوي پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډېرښت وروسته اخرني موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تېرو درسو کې موږ ویلې خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي یعنې د تغییر او تحول څخه بحث کوي چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دی د بشم چې مثال په بشمزي حیوانات کې تر زیاته اندازه لیدل کیږي چې دوی چې مثال کله چې هغه یو سی کوچنی اوسه جوړشتي یو ډول وي مګر کله چې تر بلوغ پورې رسیږي چې د خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي استحاله چې د خپل په دوه ډول وي شته چې یو مکمل استحاله ده او بلې نیمګړې استحاله ده په مکمل استحاله کې چې دی هغه بتیته شفیره او بالغ ټول شامل دي لکه د کمپنی یا شو پر کمپنی دا چې موږ یاد کړل چې مثال د لاروا حالت موږ ویلې د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ چې بیرته بالغ چې سی بیا د کاس چې پرواز وکړي په لومړي سر کې د چی د ورشمو یو چنجي همدارنګ نیمګړې سه حالت چې د هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت چې هغه د بالغ سره کټمټ هغه ته ورتي مازی په جوړښت کې کوچنی په ورسره چې په خیرنی باخه کې درې پښتنې لرو لومړي پښتنه ده د پاسته بدن او هضمي سیستم په څه ډول سره دي دویمه پښتنه ده پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي او اخیرنی پښتنه ده استحالات څه مطلب څه شدي واضح کړي په تفصیل ډول سره سستوزه توجه ښه نری نری مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرما چی جور رو غل ستون بیست شنا الله ستول سم چولگی و پینزل سم بست نن ورځ راځو د تیر موضوع په ادامه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم وایو په تیر لوست کې موږ او تاسې پښتورګي جوړښت وپېژندې همدارنګ مو تر څنګ یې د پښتورګو دندې وپېژندلې چې هره برخه یې خپله اساسي دنده سرته رسول همدارنګ نفرون مو وپېژندې چې نفرون چې د پښتورګو اساسي او چاڼیز واحد و چې د دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې ده د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل او همدارنګ نننی موضوعات چې دي هغه ټول د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي د خپل د نفرونونو دندې دي نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي دا ټوله زده کوو همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو چې دي کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي زموږ استاد سي درس ته څلور اتیا یم صفې څخه تر اته اتیا یم صفې پورې دوام کوي زو د یوریا جوړېدل وایي لکه څنګه چې مو په تېر موضوع کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله نن راځو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایو کیمیکل پروسې له لارې ترسره کیږي او یوریا جوړېدل پروسه چې دی لومړی راځي د امونیا تولید دا امونیا تولید په څه ډول سره کیږي هغه وایو دوی چې د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امین اسیدونه تجزیه کیږي چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي او دا پروسه چې د په ځیګر کې ترسره کیږي د امونیا زهریه چې دی امونیا چې ډیر زهری دی او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي ځکه چې یوریا غیر زهری ده او په اسانۍ د پښتورګو له لارې خارجېږي نو امونیا چې ده هغه ډېر تاواني کېدلی شي زموږ د بدن دپاره ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کیږي چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن دای اکساید یوځای کیږي چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي کاربامول فاسفیټ چې دی دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی یعنې د دوی د دواړو یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورینیټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي سیترولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې شي د ځینو بې نظمیانو لامل جوړ شي همدارنګه د یوریا د ریکول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کیږي ازادیږي او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې خارجوي د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسو په بدن کې لکه څنګه چې مو ویل ډېر اهمیت لري ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلېږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو
پروسه تکمیلوي بشپړ کوي. نو د دې لامل موږ وایو کچیر په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راسي، زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کیږي ځینې ناروغي رامنځته کیږي، د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي، ممکن د زیږات د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کیږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشو بولو ادرار جوړېدل وایي. تشو بول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی، او تشو بول چې دی خپل دوه پړاوونه سرته رسي، کله چې جوړېږي چې دوی چې دی یوې د فلتر کولو د مرحله ده، او بله چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې و هغه موږ په نفرونو کې وویله چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي، دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري، د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره، مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نسي کولی چې دغه نازکې پردې څخه چې شي تیر شي، چې دغه ګلومیرول په واسطه جذبیږي. او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري، هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي، چې دا خپل تقریبا پلازما ته ورته ده، خو پروټین پکې کې وجود نه لري. فلټرات چې دی هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخليږي. عموما په 24 ساعته کې 180 لیټر دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي، نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګ او اوبه او دشن د چکر مستقیما خارجیږي، مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټر تشې بول جوړوي او هغه چې کې دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي، او مهم توکي بلته د وینې په وینې کې چې کېږي داخلي شي، دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل ومویله. دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي، او په دې سره هغه کم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل سي، دا اضافي مواد لکه اوبه، یوریا او ډول ډول مالګې چې دي، هغه بیرته د تشو بولو په نامه سره یادیږي، چې د تشو بول چې دی د ټیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي، او هلته د پښتورګو څخه چې کېږي خارجېږي، چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسېږي، د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي، او د مثانې د لارې چې کېږي د تشو بول د له لارې بهر ته اطراف کېږي. دا وده تشو بول جوړېدل چې موږ او تاسو زده کړله، چې په نفرونونو کې هم دا کم اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه و، هغه کوم یو مانند جوړښت چې وو د یوټیوب چې وو، د هغه په واسطه په دا برخه کې د رګونو رشتې وجود لري، چې دا کم پاک سوي تصفیه چې د سوي وینې چې د بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي، او د مثال مهم شان چې دی لکه پروټینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخليږي، او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي، او پات اضافي توکي لکه مالګه، یوریا، همدارنګه ځینې نور مواد چې هغه د تشو بول په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجېږي، چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوي کوي. ورپسې رازو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دی چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله، هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګي چې دی خپله ډېر اساسي دندې سرته رسوي، چې هغه لکه موږ وویله زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دی هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنی د وینې تصفیه اجرا کوي، چې فاضله مواد، اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دی، د مایعاتو توازن ساتنه ده، او د مالګینو مواد توازن دی، چې مثال د سوډیم، پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچه چې کوي دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې موږ د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي، چې د وینې پی ایچ دی د 1.45 څخه د 1.35 پورې دی چې کوي دی کنټرولوي. او همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی، چې د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي. او لکه څنګه چې مو د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي، چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ تاسو وایو چې دوی چې د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې د هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی. یعنی کوم د کلسیم ویټامین ډي چې زموږ بدن د ویټامین ډي فالوولو له لارې د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي زموږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستاسیس عملیه ده. یعنی زموږ په بدن کې د مایاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وی جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. زه اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس په ادامه سره. د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دي. هغه میکروبونه کېدای شي بکتریاوې واوسي، کېدای شي ویروسونه، فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته شي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا خله منځ یې وړي او یا هم بي اغیزې کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیز وانه چی چې دغه ته بدن دی قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم ایمیونټی سیستم وایي. موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي، د میکروبونو په مقابل کې چې یو اختصاصي دفاع ده او یو هم غیر اختصاصي دفاع ده. چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې دریجه دوه سره جنګیږي تر څو زموږ د بدن صحت وساتي. راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایو. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنی دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دی چې دی د خاصیت لري، یعنی میکروبونه نشي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي. د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي. یعنی که چیرې کرونا وایرس یا مثلا نور وایرسونه سي یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي، د دوی ټول په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نشي کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده. یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پېژنو چې ځان پوه کړو چې په هغه کې څه څه شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي، چې مخاطي غشا شامل دي چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي. یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطي غشا ده. پوستکی چې دی د بدن د لومړي فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکی ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دي لکه د پوستکي یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبونو د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنی د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کم دغه چې دی د 3.15 څخه بیا د 5.15 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي هلته. همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دی چې دی دغه کم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې بکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کم خولې چې زموږ پر پوستکي وجود لري دوی د بکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنې کله چې موږ ویلي وه چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده، چې کله پوستکی مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کیږي دغه مخکینۍ حجرې چې کې له منځه ځي د هغه سره یو ځای د میکروبونه یو ځای ورسره ایسته کیږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو موادو سره میکروبونه له منځه وړي او د غوړو غدې چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسو مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سيستم او تناسلي سيستمونو کې مخاطر شات چې د هغه مخات یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي بل چې دوی انزایمونه په مخات چې دي ځانګړي انزایمونه لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغه ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغې له منځه وړي بل چې دوی خپل په ځان کې په معده کې د اسید شتون میکروبونه وژني کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي دغه په شاوخوا راسي بیا یې معدې ته لږدوي چې هلته معده کې څه کېږي له منځه ځي په اخرني برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه د ادرار یا تشي بولې څه ډول جوړیږي واضح یې کړئ دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي او اخرني پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکي او مخاطي غشا واضح کړئ ستاسې ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم لپاره فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره